ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بونیرې ما په دغه اوساته خبري غړې کستا سوار کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو په اړومبه د دې وخت خبرونه د سوات قومی جرګې د ترهګرۍ د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر ارادې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د خبرونو تفصیل دا سوات قومي جرګې د ترهګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. سوات قومي جرګه د ضلع د وو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې یو غړي عرفان چټانو وویل چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې فوج د مټې او کابل تحصیلونو په غریزو سیمو او د بونیر پولې ته نږدې دا بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. د غونډې په اړه د جرګې مشر مختار یوسفزی وویل چې دوی به د خپلې خاورې د حفاظت لپاره ولسی بیداری ډېرولو ته دوام ورکوي.
سوات خاور منګا په هیڅ صورت نه پرېږدو چاته. دویم دا ده چې په هیڅ صورت یو د سوات سړی یو پښتون د سوات نه د چا په خوله باندې چې د اور باران وریږي هم منګا سوات پرېښودو ته تیار نه دي. دریم په سلام دادا چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک موږ را کړلی د دې موږ حفاظت کو.
دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 15 نیټه په سیدو شریف کې د ملکن د کمشنر په دفتر کې د شوی سرکاري جرګې نه وروستو صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو اسمبلۍ د غړیو په ملګرتیا ویلي وو چې په سوات کې به پوځي عملیات نه کیږي او د امنیت ذمواري به پولیس پوره کوي. د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو وکیلانو او ولسی مشرانو ګډون وکړ او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت په خراب وضع ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د جرګې نه وروستو مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکرتر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې په بلوچستان کې د شپږویشت لکه اکړه څخه زیاته ځمکه سرکار په خپل نوم کړې ده. پر دغه مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیری وویل چې مرکزي حکومت د ماینز اینڈ منرلز ایکټ د لاندې د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان پر دغه مهال وویل چې د ګوند پارلیماني مشر به د بلوچستان اسمبلی پر روانه غونډه کې د ماینز اینڈ منرلز ایکټ خلاف یو قرارداد جمع کړي. د خیبر پښتونخوا په ورګزو کې وسلوالو یو سړی وجلی دی او یو 12 کلن ماشومې تښتولې دی. یو د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دی چې نظرګل او دغه ماشوم پرون ماسپخین محل په پټی کې کار کاوه چې وسلوال ورغلل او دغه د تښتولو هڅه وکړه. دی وایي هغه نظرګل د مزاحمت کولو لوجو وښته او ماشوم چې له نوموړي سره د وینې رشته نه لري و تښتاو. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوال وغولې وجلې او ماشومې چیرې بولې دي. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایا کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډې پای ته ورساو. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کوي. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل آسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړپوړو سیاسي او فوجي مشرانو سره کتلې دي. د فوج د اړیکو ادارې آیس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې جنرال آسم منیر په ټمپا کې د امریکا د مرکزی کمانډې د تونکي کمانډان جنرال مایکل اے کوریلا د تقاعد مراسمو او د ایډمیرل براډ کوپر ته د قمانډې د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړ. بیان زیاتوي چې فیلډ مارشل د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال ډان کین سره هم ولیدل او ورسره یې په دوه اړخیزې چارو خبرې وکړې. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر ارادې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د جرمني خبري اجانس ویلي دي چې نن دا غونډه تر هغې دوه ورځې وروسته کیږي چې اسرایلي امنیتي کابینې هغه پلان تایید کړه. د اسرایلو د اقدام پر نړیوال کچ غوسه راپارولې ده. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کوټه کې د عوامي نشتلګون تر سوري لاندې قومي جرګې ته ویل شوي چې وفاقي حکومت د بلوچستان په زرګونو ایکړ ځمکه په خپل نوم کړې ده.
دغه رنګه بیا لاټمنټونه شوي دي د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر.
د سوات قومي جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي.
بالکل د قوم یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل ځینه کړي ویسو یا دغه خلکو له نور لار ورکو.
او په خیبر ضلع کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د ډینګي وایرس موندلې او د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو.
د سیمې ونړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د عوامي نشتلګون تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې ترسره شوې جرګې ته ویل شو چې وفاقي حکومت د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ماینز اینڈ منرلز ایکټ دفاع به کوي. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
په جرګه کې زیاتره وینا کوونکو د صوبې د امنیت پر وظیفې خواشنی ښکاره کړه او ویل چې دا تلسم ترمیم لاندې په ملک کې د انتخابات نه کېدل هم د نامنۍ یو لوی حالت دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال په مشالې ډوته وویل چې د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان کې د شپږشت لکه څخه زیات مځکه سرکار په خپل نامه په ناقانونه توګه اړولې ده.
ایکړه د جنگلاتو مځکه د زیارت وارنایی انتقال شوې ده د جنگلاتو په نامه باندې چې مخکې به جنگلاتو تحفظ او د ځنګلي حیاتو ژغورنه د دې محکمې ذمواري وه. نور ملکیت هم زموږ و، مراعات یې هم زموږ و، د سوی لرګي مونږ کولی شو ځنګل کاچېدنګ او ځنګلي حیات ورنګ دا د سرکار ذمواري وه. ځکه مکې آبادولی شو، کور مکې جوړولی شو چې موږ جوړ کړي هم دي. د دې په نتیجه کې موږ د ډېر شیان اوس له منځه تللي دي او دغه رنګه بیا لاټمنټونه شوي دي د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر.
په قومي جرګه کې پر دې خبرې زور وټکول شوی دی چې په ناقانونه توګه د مځکو د انتقالولو ماینز اینڈ منرل ایکټ ضد په کار دی چې ټول ملتپاله او مذهبي جماعتونه سره یو موټ شي. په دې اړه نور حال د قومي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان سپداس ټوکو کې راته راکړي.
سیاسی پارٹیاں فریضہ ہم دغه د سیاره په متحد طور باندې او محاذ جوړ کی او یو تر پراخه پیمانه باندې او جمهوری مزاحمت روان کی او د امن لپاره قانون لپاره د عین لپاره د لپاره
یا د ویچ دروان کال د مارچ په 12 منېټه بلوچستان اسمبلی د مزکی لاندې د شتمنۍ د راشتلو په خاطر ماینز اینڈ منرل ایکټ پاس کړی وو. خو وروسته د ازب اختلاف د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا نه هوازیاد ایکټ پر یاد ایکټ یا قانون نیوکه پیل شوی بلکه هغه ایکټ په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی. لیکن د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیر تور پورې کړی چې د دې ایکټ لاندې اسلام آباد د بلوچستان د مځکې لاندې پر شتمنیو قبضه کړې ده.
په آئین کې لیکل شوی دی چې معدنیات کاغه کوئله ده، هغه کرومایټ دی، کاغه یورینیم دی، کلیتیم دی، کاغه سونا ده، کاغه تانبه ده، کاغه نور قیمتي کان دي. دا ټول د آئین له رویا دا د صوبې ملکیت دی. چې آئین دا وایي چې دا د صوبې ملکیت دی، بیا صوبایي اسمبلی یو قانون نشي پاسولی د آئین په خلاف. دا غیر آئینی کار سوی دی. زموږ د صوبې په کربونو کربونو ډالره چې زموږ ته خدای تعالی مادنیات را کړي دي، وسایل را کړي دي، په هغه باندې مرکز قبضه وکړه چې دا غیر قانوني کار دی، غیر آئینی کار دی. موږ د دې په سختو ټکو غندنه کوو او د دې خلاف به مبارزه کوو.
پروسه جرګې ځینې قراردادونه منظور کړل، کال د کوم لاندې چې با عوامي نېشنل ګوند د یاد اکټ پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې یو قرارداد یا پریکړه لیک راوړي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان زیاته کړه،
بلوچستان کې شبای اجلاس میں
بلوچستان اسمبلی پر راتلونکي اجلاس یا غونډه کې به د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني لیډر او نور غړي د ماینز اینڈ منرل اکټ ضد یو قرارداد وړاندې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر د جرګې ځینې نور قراردادونه د خبریالانو و مخ ته د وړاندې کولو پر وخت زیاته کړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په تیرو اته اویا کلو کې چې کوم فوجي عملیات شوي دي د هغه د جاج اخیستلو په خاطر دی نه یوازې یو نړیوال کمیشن وټاکل سي، بلکې په دواړو صوبو کې دي روان فوجي عملیات سمدلاسه بند کړل سي. بل پلو ته د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو لا لمخه ماینډ اینڈ منرل اکټ په بلوچستان ای کورټ کې چیلنج کړی دی. خو د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوي دي چې حکومت به په عدالت کې د یاد قانون یا اکټ دفاع وکړي. د اګست په لسمه نیټه د مشاهدېټو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رند وویل چې د جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند په ګډون نورو ټولو سیاسي جماعتو په اسمبلی کې د یاد قانون په حق کې هغه وخت خپله رایه ورکړې وه او وروسته دوی عدالت ته ولاړو چیرې چې به حکومت د یاد اکټ یا قانون دفاع وکړي.
د سوات قومي جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. د جرګې مشران وایي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پوز د مټي او کابل تحصیلونو په غریدو سیمو او د بونیر پولي ته نږدې د بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی تا د منلو وړ نه دي. جرګې غوښتنه کړې ده چې د سیمې د امنیت ذمواري دي ضلعي انتظامیه او پولیسو ته پرېښودل شي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د سوات قومي جرګه چې د سوات د وو تحصیلونو سلو تنانو نه زیاتو غړو مشتمل ده، د اګست په اومه د کارنده کمیټې غونډه کړي او پکې د جرګې غړو ویلي چې د سوات په امن او امان ورته سخت تشویش دی، ځکه چې دوی په وینا د سوات په غریزو سیمو کې وسلوال لیدلی شوي او با سیمو کې د پولیسو او امن کمیټې په غړو بریدونه هم شوي. د جرګې مشر مختار یوسفزی په دا اړه وروسته خبریالانو ته وویل چې تیر وختونو کې داسې حالات جوړ شوي او بیا پوځي اپریشن ته لاره جوړوي.
پیس صورت نه پریدو چاته دا پیسہ دا غیر مدد چې پیس صورت یو د سواد سره یو پختون د سواد نه د چا په خله باندې چې د اور باران وریږي هم منګ سواد پری خودو ته تیار نه درې م پیسہ لم دادا چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک منګ را کړلی د دې منګ حفاظت کو. څلورم خبره دادا چې منګ خپل ولس متحد کو زمونږ ولس د سواد کامی جرګې سره ولاړ دی. د سواد خلک
د قمبر اقبال چټان چې د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري او په ترهګرۍ کې دوه ورونه وجلی شوي او د سوات قومي جرګې مهم غړی دی. په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې قومي جرګه د پوځي اپریشن په ضد رابللی شوې وه، ځکه چې دوی ګڼي دې سیمه کې تیر وختونو کې پوځي عملیاتو له وجې عام ولس ته لوی مشکلات را مخامخ شوي.
اطلاعات دا دي د ادارو د طرف نه چې د سوات کم غریزي علاقې دي هغه مټي تحصیل طرف ته، تحصیلي کابل طرف ته، حکم چې د بونیر سره ټکتی، حکم بنجوټ طرف ته دي او رې دکیږي او د ادارو لوکل چې کم مطلب سپیشل برانچ والے دي چیرا ستر هګر راغلی دي، شتګرد راغلی دي او هغه د سوات امن او امان ته نقصان رسي. دا غي د پاره پولیس ډپارټمنټ شته، دا غي د پاره زمونږ لوکل چې کم اډمنستریشن دی هغه شته. په کار خدا دا چې په سنه سره شکل کې هغه الیمینیټ کی او د دغه د پاره چې کم اس کم 2000 پولیس تي اکویپ او ویل اکویپ تي نو چې هغه د دغه خبرې په ټایم باندې مطلب ریسپانس ورکي او قوم په اعتماد کې.
د سوات قومي جرګې ترجمان احمد شاه چې د شخصي تعلیمي ادارو مشر هم پاتې شوی وایي چې دې وخت کې سوات کې د تیر په سیر پوځي عملیات ممکن نه دي، ځکه چې د سوات ولس پوه شوی او د امنۍ له وجې لوی مشکلات تیر کړي.
بالکل د قوم یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل زینه کړی ویسو یا د خلکو له نور لار ورکو، ځکه چې دا یو نوی دور دی، ډیجیټل دور دی، سوشل میډیا دا هر یو عمل سړی ته پته لګي چې څوک څه کوي او د چا څه ارادي دي. ګډ طالبان دی که بیٹ طالبان دی که سٹیٹ سپانسرڈ دی او که آزاد خلق دی په هر دغه کې چې موږ دغه به مخالفت کو او د سواد قام چې دی هغه نور دی قصو ته تیار نه دی.
د سواد قام جرګې غوښتنه او بیا د احتجاج لړکی ورکول آیا جرګه سمره با سره ده؟ زی خبریال سلیم اتر وای چې عام ولس د سواد قام جرګې او د امن ناره لګون کو سره ولاړ دی او تیر وختونو کې ولس د امن لپاره لوی مظاهره کړي. دی وای چې اوس یو ځل بیا هم د سوات ولس د جرګې په غږ راوتای شي.
2022 نه وروسته کوم وګورو دلته کې چې هر څومره پاسونونه شوي دي، دوی پکې هم شرکت کړی، ګډون کړی دی، نور کم پی ټی ایم نه نور عام ولس چې دي سیول سوسایټي د دلته کې د هغې پاسونونه کړي دي، او بلکې دغه پاسونونه زما په خپل خیال باندې اعلانات که یو چا کړي، که پرس که قومي جرګې کړي، که هغه پی ټی ایم کړي او که هغه سیول سوسایټي کړي یا عام نور ولس دلته کې چې کوم مشران دي د پارټیانو هغې کړي، نو هغه کې خلکو چې دی په دې یو نقطه باندې چې دی هغه شرکت کړی چې دلته کې سواد کې امنیت هغه وده چې دا ټینګي.
د اګست په 15 نیټه سیدو شریف کې د صوبایي حکومت لخوا کمشنر ملکن دفتر کې جوړ کړی شوی جرګه کې صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو صوبایي ممبرانو سره ویلي ول چې سواد کې بعد د امن ټینګ ساتلو لپاره پوځي عملیات نه کیږي، پولیس به دغه ذمہواري کوي. ولې د اګست په 8 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی سواد کانجو ټاونشپ کې خبریالانو ته ویلي ول چې خیبر پښتونخوا کې بعد د وسلوالو په ضد هر ما عملیات کیږي چې پکې سوات هم شامل دی. د گورنر په وینا ترهګرۍ په ضد عملیات او بیا د وسلوالو سره مذاکرات د مرکزی حکومت ذمہواري ده او دغه به سرته رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د سرویلنس یا د اوبو د معاینې په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هګې موندلې دي، او دوی د ماشو د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ځای کولو عمل شروع کړی دی. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه کیږي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شینواری تفصیل راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمېر کلیو کې په اوبو کې د دغه ماشو اګی موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده وه چې په هغې کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو، او هغه مونږ ډسکارډ کړه. هغه مونږ ضایه کړو په کلاو میدان باندې، هغه اوبه توی کړو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نه کړي. عموما دا چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي، دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشې دپاره یو فیورټ ځای هم وي، او دا اوبه اکثر چې کوم کنه خلق استعمالوي نه او مغسې سوسو ورځې مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نو موډي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کومه مثبته پیښه نه ده رپورټ شوې، خو د دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کوم کنه ورته په هر هسپتال کې کاغه ډیشکان هسپتال دی، که جمرود سی ایچ هسپتال دی، او دغه کا باڑا ڈوگرا اسپتال دے، پدے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹونا ورتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چ ڈینگی ناروغی دی او خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی، تیز تبا، ہڈوک خوک کے وسال او دا نبز رفتار کمی دل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی، او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونونو تا ورشی، هلته به وړیا درملنه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. په دې کې د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبا کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کوي چې یو غیر آئینی پریکړه ده او دوی به پرزد آواز اچتی. شبیر احمد جان نور تفصیل لکھی.
دا وخت مو سره طارق حیاتن موجود دی. طارق صاحب یو غیر سرکاری تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي. د دې تنظیم په خیبر پختونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر خیګړې یعنی تعلیم د خکول لپاره. طارق خان څه ګڼې تاسو د حکومت دې فیصله ته څنګه ګوره چې کوم د آؤټ سورسنګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دی یا چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي؟
زمونږ خیبر پختونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اغستنو په کار دا و چې دلته کوم نور ریلیونټ سټیک هولډرز دي یعنی کې د دې یونین باډیز دي د ډیپارټمنټ یونین باډیز دي یا د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې کوم اساتذه کرام خپل یونینز دي نو په کار دا و چې هغه خلک اول نه هغه انپوټس پکې شامل شو نو دا بلګ اونرشپ پر هغه له پدې کې او هغه دا فیصله به بیا ډیر په خان دا سره امپلیمنټیشن فیس راړي دی لیوه خو اوس چې کوم دا ډیسیژن راغی نو د دې نه پس اساتذه کرام دي یا د ټیچر یونین مشران دي نو هغه لګ پدې باندې خپل سترونګ ډیسپلیجر شو کړی دی چې دا فیصله ډایرکټ شوی دا او دې حواله سره هغه خپل تحفظات لري.
نو خبرې کو چې کوم د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم دی افیسرز اسوسییشن نمردان څنګه مشر توحید مراد چې استاد هم ده تاسو کوم شالې ډو ته لګ خپل خبرګون ښکاره کړه چې د حکومت د آؤټ سورسنګ چې کوم پالیسی ده پدې باندې تاسو تنظیم سو د دریز دي.
د مونږ په خیبر پختونخوا درې واره د حکومت راغی او درې واره د غي د پنجاب د دشمنی نخلاص نشو. دې داسې پالیسی زمو په ایجوکیشن کې وکړل چې په غي سره لکه راغي حالت تر دې وخت دې ته رو رسولو د دې په ذهن کې دا پالیسی پراتو چې دا په پرایویټایزیشن طرف ته دای داري دي. حالانکه کومه وایو د ریاست بنیادی زمواري خدای چې دې په خپل ولس ته تعلیم ورکي دې به علاج ورکي دې به روزګار ورکي نو چې سټیټ په دې سيزونو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس هغه مخه هغه خو دې ته مونږ نه کم ریاست ویلی شو دا خو عوام ته دې پیدا نشته د کچې دا راشي چې دې ورکي خو بزن خپل یوریبنی هم جوړی کړه چې انویسټمنټ کوي یو پارټنرشپ باندې ورکو دا سکولونه څنګه چې پی آی ایچ وایا د پی ٹی سی ایل شو دا ټول پرایویټایز شو دا سیدا نو خو سيزونه وګران شي کنه فیس په پکی کې دي شي راشي بل سبب پکی کېږي.
آل پاکستان پرایمری ټیچر اسوسییشن اپټا دا غي مشر عزیز الله خان ناصر دې وخت کې موجود دی. عزیز الله خان دغه د حکومت دی پریکړه ته څنګه ګوره تاسو تنظیم وړاندې نه دي مخالفت کړو
دې کې تقریبا 500 سکولونه په ان ایم ڈی اس کې دی په فاټا کې دا هزار تقریبا دیکھو راضی خو دا شیش چکل گراؤنڈ تراشی نو لازمی خبر رہے چکل سکول پرائیویٹ کی گی او اغا ادارے تاوالی کی گی پبلک پارٹنرشپ کے نو دا اغا زی عوام با دے کے روزی ادے خلاف باواز کی چونکہ دا حکومت پاکستان او دا این پاکستان چکم 25 اے یو شک دیا چولے دے اغے کے دا لکلی دی چھے لکا گورنمنٹ سکول چکم دے دا با حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت ٹول دا با دا قوم دے بچو تا با دا گورنمنٹ دا طرف نا دا ایجوکیشن فری ملاویگی نو دا خودے کے بدیم دا دغزے دغی خلاف ورزی بکیگی نو ضروری خبر چھے کم دے کہ بیا ایسوسییشنز تا خکارش وچی دے زے کہ قوم دا نقصان دے ڈیپارٹمنٹ تا ٹیچرز تا نقصان دے ناغور دے خلاف بیا آواز خامخاو چھتے
دا صوبائی حکومت چھے کم دا تعلیم محکمہ وزیر دے فیصل خان ترکے دا نور کل پشان نن ہم مغوی تا منگ بیا بیا حسے اکڑے بیا بیا ٹیلیفون نو اکڑل وغوی سنگ چھے نور کل ٹیلیفون نو چھتے جواب نو ورکی نو دے وارے ہم دا غونکو دا غی ورستم چھے دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمہ چھے کم سیکٹری دی خالد خان سره تماس ونیول نو هغه سره خبرې کړې دي د ټلیفون دلاره
اور سورسنګ دا دی چې زموږه غټول سکولونه چې کم سکولونه کې انرولمنت کم دی چې کم ځای کې تچ دی کنه هغه ټیچرز کم دی هغه ټول سکولونه به موږ اؤٹ سورس کو دا اؤٹ سورسنگ مطلب دا دے چھ پاگے کہ چھکم معشومان سبق ہوئی دا غی فیسونا دا غی دا تعلیم تول اخراجات آغا با گورنمنٹ پہ کی ہو صرف آغا با یو آرگنائزیشن چھکم نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہی آغی دا بھنگ دا ورکو آغی بے چلائی لکہ دا غی منیجمنٹ بچی دے کن آغا پرائیویٹ پارٹی سر بھئی یا بدا شان دی نان فار پروفٹ آرگنائزیشن سر بھئی نو دا دی طرف دا قدم زکا غستے شوئے دے چھے گورنمنٹ تا ظاہر چھے غسترا لگا بلا سکولونا دی تقریباً 35,000 چکم دے کن آخو فارمل سکول دیو باقی نان فارمل سکول زو نان فارمل لرننگ انسٹیوشن زمشتا کنا نو آغی کی آغا ٹول سکولونا چکم سکولونا کی دا کم سکولونا باندی دا گورنمنٹ انویسمنٹ شوئے دے والتا دا معشومان جس دے دا آغی انرولمنٹ کم دے یا انرولمنٹ دا سکولونه نشی گین کوله یا التا استادان شو ٹیچران شو ٹیچران چې دی کنه هغه غیدا پارا لس اٹریکټیو ایریا دا هغه دینو کې مونږه پرایویټ پارټیز دی انگیج کو پرایویټ پارټی پر تھرو باندې لا نان فور پروفټ ارګنایزیشنز پر تھرو باندې مونږه دا سکولونه مینیج کو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اردوونکو سرزو کوارد تا چرته چې ګل افریده لومړی خزه ده چې په دغه سیمه کې د خزو لپاره د ډرایوینګ د زده کولو سکول پرانسته ده. دا وایي چې په پیل کې به د ټولنې لخوا ورته ستونزې رامخته کېدې ولی اوس ورسره خلک په خپله لونه او خویندې داخلي چې ډرایوینګ زده کړي. ګل افریدی شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دی چې اوس پورې پکې د درې سوه پورې ښځو ته د ډرایوینګ زده کړې ورکړل شوې دي. خالد نیاز ورسره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه خبرې واورو.
ما ته دا ضرورت داسې راغلی وو چې ما سره اسلام آباد کې دوه ګاډي وو، ما بچی وړه وو، او جوړی کې دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای، ما سره لیسنس وای، نو ما به خپل بچی ګاډي کې کېنو دی. زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل ګاډو کې ووتل اسلام آباد نه. عموما غځې کې یو سایډ ته کېناستلو بچو سره. بیا چې زه دوبۍ ته لاړم، هغه ما خپل هسبند ته ویلو چې زه ډرایوینګ زده کوم.
چې کله تاسو د ډرایوینګ زده کولو سوچ وکړو، نو د کورنۍ لخوا تاسو سره مشکلات مخې ته راغلي دي؟
مخه ډار وو دی لورونو. حتی کور کې ما یو بچی ستر و، هغه یلو د خلک بچی یي. او نن هم داسې خلک شته دي چې هغه خپل کور نه زیات فکر د خلکو فکر کوي چې دا خلک بو سوایي. لیکن چې کله مشکلات راشي، نو بیا هغه ټایم کې خلک نه چې خپل دم نوي هغه هم پټي کې چیرې دا به ما باندې څه کار بېګار واچوي. خیر الحمدللہ ما ہسبنڈ سپورٹ ہو، مال تک لے سس وا خستلو، بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو. اگے نہ بعد بے ما تلا ہن شوق پیدا ہو ش جرے دال سس وا خستے دا زپ دی بند کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما. نو کلا ما معلومات وا کو ول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے. نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کے شوالو غزے ما شپار اس کالا ڈرائیونگ کڑے دا انسٹرکٹر. او ما سرا دام یو ریکارڈ رچ ما سرا اونلی لوکل خلکو، یعنی غزی ولا عربیان اور کې وي.
کوهټ کې تاسو د خلنه او په کم سوچ باندې د ډرایوینګ سکول پرانیسته دي؟
چې زه کله دل تراغ لما، نو به ما دایره دا وکړه چې زه به اوس دا سکول د ځای کوهټ کې خلاصوم، چې د ځای ما خپل علاقې ولا خلک خپل بچی دا چې دنو سیفټی سره رول اینڈ ریګولیشن سره ګاډیز دا کی دا سیفي بلوم دونه سیفي. نو کار د ځای ما شروع کړ. کله ما خپل کور په اسلام آباد کې د ټولو ویرو چې تر خام خا سکول کو لوائے خو اسلام آباد کی کولاو کا. لیکن ما یلو شنا دسے چکل ما کولاو کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کڑے دا ہو ویلکم کڑی دی ہو یلو دشی کا میں وہ کوہاٹ کے چے دا تا سو اخلاص کو سکول مو تاون تا سرا دا چ قسم تاون بھی مو در سرا کو. نو الحمدللہ چے ما یو آفس کے پانچ کال تقریبا پنجنیم کال میں تیر کڑلو او اس ما شفٹ کڑے دا دسے کی بل نو خستر زیم پورا حال مونی ولې دا الحمدلله څوکم رچی ډیر خپل افس دا.
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې تراغلي دي؟
کله ما سٹارټ کړو نو چې کم زنه به مونږ غاډې ترې دو، نو خلکو به دا وایي چې خزه غاډې چلای، خزه غاډې چلای. نو ما ته به دوره غوساره تلا چې یا الله دو کې به دا شعور کله رچی خزه خو جهاز چلای، جهاز په اسمان کې وړوي، ہر یو کار کہی، آرمی کے کار کہی، پولیس کے کہی، مزدوری کہی، رکشا چلئی، بے دل تک گاڑی تا وی رہی، مشومان مشومان جی نے کہی، الکان چا لارے کے لو لو بھی کہی، اگو بو گلو چے خزا گاڑی چلئی. نو وس الحمدللہ چ اغش نشتا دا ویری چ مو پر دیہات تو کیم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رسی دزن لے سس سے واخص خالی نو اگو مس چلئی. نو الحمدللہ رفتا رفتا شعور بے رسی ٹولو کے کنا شروع کی چ چوکم قدم دز اوسم دس جی نے کہی رسی چ مو پہلا جی نے کہی چ دار وتی دا فیلڈ دا ڈرائیونگز دا کونے تا
اس پورے تاسو سم رخذتا ڈرائیونگ خود لے دے
لیڈیز چ دی تقریبا 2-300 فیمیل چ دی نو ہو سا پورے لیسنس واخص تلو ما پخپل کور کے ٹول ان گین دی لونی خپل گاڑی چلئی ہم دس میل چ دی نو میلو حساب نشتا دا ماشاءاللہ میل خو ہریو ای چ داد مو فرض دا ڈرائیونگ او الحمدلله اوس خو زدا ترغیب ټول ته ورکوم چې خپل کور بچي مو چې دی او سپورټ وکي او باندې احساس والی دا لایف ټایم پکريږي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
اوریدونکو څنګه چې واورې د زموږ خبرونې د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ پنیغه نشر کیږي. دا وخت د خبرونې نیمه ته رسیدلې یو نو د دې وخت مهم خبرونه. د سوات قومي جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړی دي. دا جرګه د ضلع د وو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت بحثونه شوي دي. د عوامي نشتل ګوند د سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو، وکیلانو او ولسی مشرانو ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا په ورګدو کې وسلوالو یو سړی وژلې دی او یو 12 کلن ماشومې تښتولې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوالو هغه ولې وژلې او ماشومې چرته بویلې دی. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایا کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډې پای ته ورساو. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل آسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر ارادې د بحث لپاره نن بیړنۍ غونډه راغوښته. اوریدونکو خبرونه مو ورته اوس یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو تر ازو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې هغه به د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي او ورسره به د یوکرين د جګړې د ختمولو په چارو باندې خبرې کوي. په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتنی یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ته سره کینی. دا غونډه به چې لومړی د ټرمپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه، د جنوري په میاشت کې د ټرمپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2018 کال په جون کې غونډې نه وو. میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ زیاتېدونکې توګه د پوتین څخه ناهیلی دی. کرملین د اوکراین په اړه خپلو اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړې دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه درې ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شاملوي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې چې روسیې لاندې کړي باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې وویل موږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او موږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر موږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي، روسیې ته د مکه دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه څو ساعته وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنه کړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه یې باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړي او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړي دي. د لویدیز د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له 1 میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکرين لخوا لسلو زرو څخه ډیر کسان مړ شوی چې د مړو او ټاپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا څلور لکو کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپل برلاسي لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې د اوکرين په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د دوو لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغو ښارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیا او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې له پیل وروسته پوتین سره مخامخ خبرې رد کړې، خو دا چې ترامپ پوتین سره کینی دا پریکړه څرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کېدای شي د یوې دوامدارې سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتین د زلنسکي یا اوکراینی چارواکو له شتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي د دې لپاره یو کوچنی بریا ځکه ګڼل کېږي چې پوتین زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جوړ جړای یوازې په مستقیم ډول متحده ایالاتو سره کېدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتین لپاره یو بل کوچنی بریا هم ده چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د جنگي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتین توقیف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمنی او مخالفت پالي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو اور اوریدونکو او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. ارمینیا او آذربایجان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ موجودګي او دغه په قربتوب باندې د سولې یو تړون لاسلیک کړی دی او د لسیزو اوږدې جګړې د ختمولو پریکړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
د ارمنستان او آذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربتوب د سولې تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ټرمپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیک اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت د دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 میلادي لومړیو راهیسې تړل شوی دی. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور آذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 2.5 کیلومتره عرض لري. دلته به د ریل کرښه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو لمخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې ترانزیت تحلیل ته جوړېدو لګښتونه ورکړي. خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سږ کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
او روزن کو سوزو افغانستان ته چرسی طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د خزو سانګي هغه تازه راپور چې ویلی وو افغانستان کې خزي او انجونه ل پراخو محدودیتونو او توتريخوالي سره مخ دي رد کړي دي او د غیر زموارانه او سیاسي بللې دي. د دغه وزارت ویان پر خپل ایکس پانا په یو پیغام کې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقوقونه خوندي دي، بلخو یو شمیر افغان ښځې او نجونه وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیت ډېر لري دي. تفصیلي په دغه راپور کې
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورنۍ امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف اسلام خیبر زیاته کړي
د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لري دي، ځکه په خبره یې د دې تر څنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړای دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
د افغانان بودم کې موټرونه حالت تو کې وان خانمای بدون محرمه انتقال ندارد.
سه دی افغانانو که وام تو موتر چلون که وحیلی و چه خزی لمحرم پرد انتقال نکرم. ده اقوی موترون خالی و خو خزی لمحرم پرد نورلی. کتا ما بشپر هجاب آغسته و خدا چه ناری نرسره نو و من شکرهی چه موتر ده بورتشم. زهال تل چلو رو تشپگ نیمو بجو پوری پاتی شم. ترغه چې وخت د خپل میډه او کوشنی ماشوم سره زما سره یو ځای شو او زه وتوانې دم چې له دوی سره کوټه ولاړ شم.
یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی، وی ویل چې دا محدودیتونه ان تر دې حده د ویرې او رواني نامنۍ لامل ګرځېدلی چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په خو زبان باندې مور په ځان سره څنګه تنگ سي او دوی تا خپل لخپل سوري هم وړاندې جوړا چې خپل ویره پیدا کول دوی کې ویره پیدا کړي. که سیدا امکان لري چې دا دي ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندې کولو ادا کوي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت تر رسیدو وروسته دوی خپل بنسټیزو حقونو لکه لشپګم ټولګي پورته خوندوي او په هنتونونو کې لتعلیم ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې لکار راګرځول او د غرازي د دوی پر سیاسي ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولې دي. لدې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې د 2021 کال په اگست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن لمخې د فتنې د ویرې لامل د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د لا درکه کولو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې د ترګرې د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. کمیشن د مدنیاتو په قانون هم نیوکې کړې دي او دای د اتلسم آئینی ترمیم ضد بللې ده. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د افغانستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې ځینې حکومتي نمایندګان د لا درک کسان ستونز یوازې منی، بلکې دا هم وایي چې ډېری کسان د لا درک کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیشو کې تورن دي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانزي څه داسې راته راکړي.
جبري کوم شدګي چې دي دغه خاتمه وشي، کوم خلک چې دي علاقه دي علاقه کوي دوی باید چې عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ کې مکله د لا درک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې وایس پار بلوچ مسنگ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې حکومت د لا درک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هوار کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډېری کسان لا درک دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. زور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي او که څوک په یو جرم کې تورن دي داغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي او په زور د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بند سي. په دې رپورټ کې د ترګري ضد د قانوني اکټ لاندې بلڅه ثبوت یو کس تر نیوی ورځو پوری په زندان کې د بند ساتلو د پریکړې غندنه شوی ده. په رپورت کې د ځمکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا مادنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل اکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی او دا د اتلسم ترمیم ضد کار بلل دي، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا اکټ لاله مخه په های کورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ څه داسې راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویانس شاهدرین سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نسی ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دي چې د لا درک کسانو د ستونزې د اواري په خاطر ډېری ګامونه پورته کړي دي او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی، د کوم د لارې چې ډېری لا درک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډېری داسې کسان دي چې هغه وغرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیشو کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بېلابېلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلي وو، بلکې د صوبې پر بېلابېلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د افغانستان د خوست د تریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د زراعت او د تعلیم د ودانۍ او د کمخت اوبو او د روغتي خدمتونو په برخه کې لستونزو ګلمن دي. یا د سیمه چې د خوست له مرکز شمال ختیځ دوری ته په 10 کیلومتر کې کورمه سره په پوله پرته ده، په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوې. د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي کلینیک ودانۍ جوړه شوې ده او یو څه وخت کار هم کړی دی، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوې ده. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د یاد سیمې اوسیدونکي او قومي مخور وایي د دوی د سیمې د سین خور د غونډې په ډډه کې د روغتیایي کلینیک ودانۍ جوړه شوې او یو څه وخت مختصر شان فعالیت هم لاره، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوی دی. زوی قومي مخور مدیر امیر بادشاه مشال لريته ویل
موږ د کور کلینیک جوړ شو ده، ډاکټر نه لري، بالکل تشکیل نه لري. دویمه د ملدرای د پوره موږ اې دی د پوره یو کلینیک او ډاکټر نه لرو. د ملدرای د پوره د توخوم د زراعت د پوره موږ ته هیڅ سنتیاوی نشته. د ویلو د بندونو د پخول اې دی د پوره موږ ته هیڅ کور نه ده شو به دا کې موږ ته پملرنه وش.
یو بل زوی قومي مخور الحاج مختار الدین جلال زای بیا د تیرو نیمګړو پروژو پر بشپړ دې دوه ټینګار کوي او زیاتوي
موږ څه زره ولسوال نه د خوښ کړه دا چې موږ ته د وريدتي برېښنا چې دا ډیره نږدې شوې د زکه تر منګسو کونډې پورې رسیدلې ده، دا شدې ضرورت ده باید دلته را انتقال شي.
د علیشیر او ترزی ولسوالۍ اوسیدونکي په خوانیز بهر کې هم ځینې مهمې ستونزې یادوي. یو تن ځایي سابقه لرونکي خونکي فضل الله هاشمي وایي
درسي مواد کمبود لري، زم کمبود دي مسلکي خونکو شته کارتاسیا د شګزونو کام ده، بل بل خصوص چې موږ وضعیت ارتیا وته لرو د تعمیر نشټون د درسي وته کو نه لرو، بل خصوصین خوراکین نه لرو، سپینې پال افتدیا کې چې هغه تعمیر غپوتی نه دلال کله نسوان نو قبل کله دغه مکاتب تعمیرونه نه لري. ډیر دی ونه لوندي په ډیر تکلیف سره تدریس کو او کله کله بارون شي د موږ درسي ستونه زایش نو شاګردون استاد مجبور شو رسخت کو.
د ورزشی لوب یو منتظم رفیق همکار ویل د دې سیمې ځوانان نه یوازې سپورت سره مینه لري، بلکې په دې ډګر کې ښه استعدادونه لري. خو د ژوند د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم د مسؤولو ادارو پوره پاملرنه لزاره سره نه لري.
د ځوانانو د روزنې لپاره موږ مجهز دلته اکاډمي نه لرو. زمونږ غوښتنه هم د اولمپیک نه ده چې زمونږ سره هغه امکانات چې تاسو ته راځي، موږ هم هغه نه غواړو چې تاسو سره نه وي، خو هغه امکانات چې تاسو په لاس کې لرئ له موږ یې مسپمه وایي، ځکه چې د ټول یو خو
بلوري تاسوی مسؤلین وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته ځینې سیمو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو د ګڼو پروژو پلي کېدل پیل کړي او هڅه کوي دا پروګرام ټولو سرحدي ولسوالیو کې پلي کړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی په اړه وویل
د کوم پروګرام چې په خوست کې مونږ شروع کړ دا د یونفسو چې هر ولسوالۍ کې مونږ فعالیت کوو. تیر کوم پسپیره کې وکړو څلور ته پروژې مو کړلې، سخ کول په نظر شکر کې لګیا یو ان شاء الله دا پروګرام مو ودار ولسوالۍ ولسوالۍ ان شاء الله مونږ تطبیقو خلک واخ نسی.
یاد دی وی د علیشیر او ترزوی سیمه چې د خوست خار شمال ختیځ دوري کې پرته ده، د دې ولایت له مهمو کرنیزو سیمو بلل کیږي چې د پریمانه او ګوله کبله بیلابیل ترکاری میوي او غلې دانې پکې کرل کیږي. خو د یاد سیمه دشته طبي ظرفیتونو سره سره هم خلک د ژوند په ټولو برخو کې لګاړو ستونزو او نیمګړتیاو کړيږي.
دا مشال ریډیو دا
د خبر ضلع تعلیم د څنګ چارواکي وایي چې په سیمه کې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته د سکولونو د ستونزو د هواري او استادانو د تربیت او زده کوونکو ته د سانتیاو ورکول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا د سیمې خلکو د پروژې هرکلی کړی دی، خو غوښتنه کوي چې اوس هم په ډیرو سیمو کې سکولونه وران پراته دي او ځینې بیا داسې دي چې یا خو پکې استادان نشته او یا د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. فرحات شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د رورل سپورټ پروګرام نیټورک په نوم نا دولتي ادارې لخوا د خیبر په باډه کې ماشومان بیرته سکولونو ته راوستو پروژه پیل شوې او دې لاندې د تعلیم د ودې لپاره یو شمېر مشاورتي او تربیتي غونډې ترسره شوې.
په دا کې 90 پلس سکولونه دا چې کوم دي فوکس شوي وو پرایمري لیول باندې، سب ڈویژن چې پاغا کې ریهب کور کې دلو، ریپیر کور پکې کې دلو، پلی ایریا وا او د سکول سره چې کم نیډ بیسډ باندې کم ضرورتیات وغه پکې ټارګټ کې دل، اکیډمیک اسپیکټ پکې هم فوکس کې دلو، ټیچرز لای مختلف ټیچنګ میتھډالوجی په لحاظ سره ٹریننگ سیشنز ور کړل، پیرنٹ ٹیچر کونسل یا کمیونټی پکې هم انوال کې دلا.
نوموړي ویل چې داسې پروژې د استادانو د کار استعداد زیاتوي او په تعلیمي ماحول به ورسره ښه اثرات پرې وځي.
ټیچرز هم چې کوم دی هغه کیپیسټی بلډینګ پکې وشي، کمیونټي پکې هم خپل رول ادا کوي، همدا شانتي اکټیویټیز موږ لا فردر هم پکور دی، ځکه چې موږ سره مطلب ګورنمنٹ سکولز لا ښه ټیک ټاک ماشومان روغلو په کافی تعداد سره، دغه شانتي اکټیویټیز خو د کوالټي ایجوکیشن د پوره او دغه شانتي پروجیکټ خو د کوالټي ایجوکیشن د پوره ډیر زیات اهم دی او ډیر بنیادی کردار ادا کوي.
په باډه کې یو ویلج کونسلر جاوید خان اپریدی ویلي چې هلته یو وګدې بدمنه تیرې دونه پس یو شمیر سرکاري ادارې فعال کړل شوی او خوښه شپارس سرکاري سکولونه پکې لسره بیا رغول شوی، خو لا هم پکې سبان دي سلور سوا استادانو کمای دی او وسوا نو کمرو ته پکې اړتیا ده او بنیادی سہولتونه لکه واشرومونه پکې نشته او ځنو سکولونو چار دیواری هم نشته. د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې 2008 نه تر 2018 پوري د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو، خلکو ترې کډې کړې وې او سرکاري سکولونه پکې ویجاړ شوي وو، خو بیا په 2018 کې ورته کډوال ورستانه شوي او د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته د بیا بحالی عمل روان دی او پرمختیایي کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مست بیان